ګډ لاملونه کوم دي؟ دا څلور لسیزې له 1455 کال څخه پیل کیږي تر نن ورځې پورې. زموږ تحقیق په همدې موده کې رانغاړل کیږي. قاسم وفای زاده د غراز د هویت کړکیچ او قومي نښتې چې د کورنیو او سیمه ییزو سیالیو لامل شوی او د سیمې د دولتونو په جوړښت کې ریښې لري، په دغه هیواد کې د سولې پر وړاندې د خنډ نور لاملونه یاد کړل. دغه انسټیټیوټ د سولې په برخه کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو او د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ د نظر اختلافات او د جګړې پر دوام د اقتصادي مافیا ټینګار د سولې د بهیر د ناکامېدو لاملونه ښودلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو مرستیال عبدالحکیم مجاهد په مختلفو دورو کې د سولې د بهیر ناکامېدو اصلي لامل د رژیمونو افراطي چلند یاد کړ او ویل
غواړي چې د سولې د نره تک جواب وایم بیا به تاسو خپل په تاسو پورې اړه لري کنه. تر اوسه پورې مراد همدغه افراط ده، کمونستانو افراط وکاو، مجاهدینو افراط وکاو، طالبانو افراط وکاو، موجوده رژیم هم افراط کوي. تر لاندې دیموکراسي تر چوکاټ لاندې موږ چوکاټ ورته مت کړی دی، چوکاټ متي هغه په ملت باندې تحمیلی چې ملت یې نه قبلی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل تحقیق کې د سولې د بهیر د بریا لپاره افغان دولت، سیاسي او مدني بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د دولت لخوا د جګړې د دواړو خواوو د غوښتنو د تامینولو لپاره د یوې مناسبې تګلارې غوره کول، له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د دولت جدي اقدامات، د یوې سرګندې ډیپلوماسۍ جوړول او د سولې په بهیر کې د مختلفو سیاسي قشرونو، ګوندونو او مدني بنسټونو ښکېلول د دغه انسټیټیوټ مهمې غوښتنې دي. دغه راز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ترڅنګ د سولې په برخه کې د دغه هیواد له برنامو څخه هم ملاتړ وکړي، او همداشان هغه هیوادونه چې د تروریزم په ملاتړ تورن دي تر خپل جدي فشار لاندې راولي تر څو د افغان سولې له بهیر سره همکاریو ته اړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com،
او د هم د دې خبرونې یو مرکه. د ننګرهار په ولایت کې د 1450 د جماعتونو ملا امامان په دولتي رسمي بستونو کې شامل شوی دی. دا ملا امامان په خوا د اجر په بس کې مقرر و. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله غازی د ننګرهار د حج او اوقافو د رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی سره مرکه کړې ده، او په لومړی سر کې د دغه پروسې په اړه پوښتنه کړې.
مخکې زموږ علما د اجرانو په بس کې کار کوي، اجیر په بس کې، او دا د اجیر کلمه عالم ته هم نامناسبه وه. خصوص د رئیس جمهور هغه وعده چې کړی و چې زه به د ارګ او د مسجد او د میراب فاصله به ختموم، هغه الحمدلله منځ لاړ. او دومره اعزاز یې ورکړ چې هر یو مسجد چې موږ سره کوم خطیب یا امام رسمي کیږي دا د دستې چار بستې شي مدیرتونه شول، وسیع تشکیل شو، د علماو اعزاز شو، هر امام په خپل دغه کې مستقل مدیرت شو، د وظایف معلوم دي. نو په دې خاطر باندې دوی د پاره هغه امتیاز چې مامور دولت د پاره ده، تقاعد لري، نور امتیاز لري، او د دوی د پاره په حساب د رتبه باندې معاش حواله کیږي. او علماو باندې دومره مثبت اغیزه کړې په ټول ملک چې علما د خپل دولت ناراضي دي. علما الحمدلله په ټول افغانستان کې اوس هغه واټن چې ختم شوی ده، علما په خپل دولت اعتماد لري، په دولت سره همکار دي، او د خپل د دولت د همکارۍ او د تقوی لپاره ولسونه په دې حاصل علما ترمن مس الحمدلله ډیر او مینه محبت او وحدت شته.
رئیس صاحب، اوس په ننګرهار کې څومره مسجدونه تاسو سره رسمي دي او څومره غیر رسمي دي؟ دا به د غیر رسمي مسجدو د پاره نیول کیږي کی واز دا
موږ سره مناسب کوم تشکیل شه د وزارت نه تراکړه شوی ده، دا غو تشکیل مطابق به رسمي وي. او نور مساجدو د وزارت مقام د هدایت په اساس باندې ثبت نام مونږ کوو، رجستر کوی، امام بیت شورت مونږ سره موجود وي، امام ته مونږ خطبه ورکو، هغه امام چې د جماعت کې ولسته وي دا به سو وي، دا غل مونږ آگاهی لرو، معلومات اخلو، شهرت د امام که څه حلقات دي، مدارس دي خصوصي، د ټولو مونږ ثبت شروع کړی دا، رجستر شروع کړی دا، او تقریبا د 5000 نه زیات مساجد اوس مونږ سره په ننګرهار کې ثبت رجستر شوي دي. هغه رسمي مساجد مونږ سره 1450 پخوانی زموږ تشکیلو د مساجدو، اوس ولس بسونه مونږ ته نور هم نوي کال کې جناب وزیر صاحب مهربانی کړی او لطف کړی چې موږ ته نور بولل د نور مالګې نه دي.
یعنی د رسمي پروسه ته شوې ده اوس هغه نوې تماشه ورکول کیږي
او اوس امتحان ټول تکمیل شوې ده. ډیر کم مرحله پاتې ده چې هغه هغه اداري او تخنیکی دغه ده هغه به انشاء الله خلاصيږي دی جمعه کې به ټول مرحله به تکمیل کیږي.
د دولت خلاف تبلیغاتو کې ځینې دینی عالمان هم یعنی داسې ګڼل کیږي چې هغوی په لوی لاس باندې غواړي چې د دولت تخریب کې یا د دولت خلاف په جماعتونو کې یا په کلو کلیوالو ساحو کې هغو دغه رسمي بستونه او دغه ملا امامان به څومره وکړی شي چې د حکومت او د خلکو ترمنځ دغه فاصلې را لنډې کړي.
یعنی دا واقعیت خبره ده چې علما د خلکو مقتدا دي او علما پسې ټول ولس ولاړ ده اعتماد پرې لري او د علما په غږ پسې ټول روان دي. د علما دغه د جمعې بیانونه تدریس درس د قرآن او د حدیثو بیانونه په جماعتونو کې یعنی چې په صلحاو خلک هلته حضور لري د دې ذهنونه د دې افکار تغیرول او بدلول د دولت خلاف هغه تبلیغات چې کیږي هغه په زور باندې د چا د مغز او د مفکورې نشي اصلاح. هغه دغه علما د دین د لارښوونې په اساس باندې د قرآن او سنت پر رڼا کې کولای شي په اذهانو کې او افکارو کې بدلون راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو په وخت کې ژمنه کړې و چې د سختریزي اسلامي ترهګرۍ په خلاف په ټینګه مبارزه وکړي. نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
ښاغلی ټرمپ تل دومره سخت دریز نه درلود خو د کمپاین په ترڅ کې د هغه په جګړه وختونکي دریز کې ځکه سختواله راغی چې یو لړ ترهګریزو بریدونو د امریکا خلک وارخطا کړل. ښاغلی ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو لړ وړاندیزونه وکړل چې په هغوی کې متحده ایالاتو ته د مسلمانانو په ننوتلو بندیز، د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د بمبارۍ زیاتوالی، د منځني ختیځ له متحدینو سره کار او له روسیې او احتمالا د سوریې له رژیم سره د اتحاد رامنځته کول شامل وو. ښاغلی ټرمپ د اګست د میاشتې په یوه مهمه وینا کې د ترهګرۍ پر ضد خپله ستراتیژي څرګنده کړه.
زموږ نوې پالیسي باید د سختریز اسلام د خپرېدو مخنیوی وي چې د امریکا دواړو ګوندونه، زموږ بهرني متحدین او په منځني ختیځ کې زموږ ملګري په اړه باید موافقه ولري.
کتونکي وایي چې د ټرمپ لخوا پر ایدیالوژۍ دغه ټینګار د جمهور رئیس اوباما له پالیسۍ سره توپیر لري.
I think by seeing the threat as
that you will smasher Trump data the ideology key gwash po to guri no aga banai wazi de bidun makhwuni si balki da ghi ideology de khpredo aw de ziyat tund larai de ehtimal makh ba ham wunisi
khagale obama da tarhagare aw islam tarmand la tadawna inkar kai aw da gha muntaqidino da khagale trump da ghi hatsar kalai kade de چی د ستونزتا پاموکړي خو وی وای چې د نړۍ یو اشاریه او میلیارډ مسلمانانو ته د عمومي بڼې په ورکولو کې باید له احتیاط نه کار واخیستل شي. د سی ای په خوانی رئیس 13 میاشت وویل
دا په اسلام پورې یو څه اړه لري. دا زیاتره کارونه د اسلام په اړه دي خو زه باید زر زیاته کړم چې ټول د اسلام او د ټول مسلمانانو په اړه نه دي.
د ښاغلی ټرمپ سلاکاران د اسلام او اسلامي ترهګرۍ ترمنځ توپیر لري خو هغوی وایي چې د ترهګرۍ زیاتېدونکی ګواښ یوې قوي ستراتیژۍ ته اړتیا لري. جیمز کارافانو د هغه انتقالي ټیم ته سلا ورکوي.
نړیواله ترهګرۍ د هغه وخت په پرتله لا زیاته سوې ده چې ښاغلی اوباما ولسمشر وټاکل سو. نو یو منطقي سړی باید دا فکر ونه کړي چې د جنوري په 6مه به د ترهګرۍ په خلاف زموږ ستراتیژي د پخوا په څیر وي ځکه چې هغه څه چې اوس یې کوو کار نه ورکوي او اغېزې نه ده کړې.
ښایي دا توپیر ولري خو د سی آی پخوانی مشر هیډن وای چې په یو شي کې به بدلون رانه شي او هغه دا چې متحده ایالات به د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې پرمختګ ونه کړي.
Thank you.
السلام علیکم د شنټه ته پروگرام درنو ولیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړو خوشاله وسې. روشان نور زما د شنټک د نن شپې په خبرونه کې ستاسو کوربه. د نن شپې د شنټک په خبرونه کې د انټرنیټ په اړه، یعنی د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو او پراختیا په اړه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح خبرې کوو. انټرنیټ نن ورځ په نړۍ کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې رسنۍ باندې بدل شوی دی. په ټولو هیوادونو کې هڅه کیږي چې د انټرنیټ خدماتو ته پراختیا ورکول سي او د انټرنیټ د کیفیت، قیمت او سرعت د ښه کولو لپاره پالیسۍ غوره سوي دي او دولتونه او همدارنګه نور موسسات په دغه برخې کې کارونه کوي. نو نن موږ غواړو چې په همدې موضوع باندې چې په نړیواله کچه انټرنیټ ته څنګه کتل کیږي، څه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي او په افغانستان کې څنګه کیدای سي چې د انټرنیټ رول او نقش پراخ سي، په همدغه موضوع باندې خبر کوو. په پروګرام کې میلمه راسره د افغانستان د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي د ملي ټولنې یعنی کټا مشر عمر منصور انصاری صاحب دی. او تاسو هم کولی سئ چې د پروګرام په جریان کې موږ ته زنګ ووهئ او په پروګرام کې برخه واخلئ. خو زه به وګورم چې انصاری صاحب راسره دی او که څنګه انصاری صاحب تاسو زما آواز اورئ؟
بله، السلام علیکم. اورم.
تشکر انصاری صاحب. تاسو خو د څه موده د مخه مکسیکو ته تللي وه، سوال ته مو د انټرنیټ د حکومتوالي په فورم کې هم برخه اخیستې وه، دغه تجربې به هم زموږ سره شریکي. خو راځي اول په دې باندې خبرې وکړو چې په دغه فورم کې چې تاسو برخه اخیستې وه، انټرنیټ ته په کومه سترګه کتل کېدله؟ آیا اوس فکر کیږي چې انټرنیټ تر ټولو قوي رسنۍ ده، که هغه ټولنیز مسایل دي، که هغه سیاسي مسایل دي، که هغه اقتصادي مسایل دي؟ یعنی داسې یو نظر موجود دی چې انټرنیټ به په راتلونکي کې د نورو رسنیو، د ټولو نورو رسنیو ځای بنیسي او د انکشاف او پراختیا لپاره باید نور هم کار وسي؟
انټرنیټ ګورننس فورم یا د انټرنیټ مدیریت د غونډه چې هر کال د ریګي د یو څه پسمنګر.
بله، څنګه دی؟ بله انصاری صاحب،
ګورننس فورم په مکسیکو کې. بله
بله، په دغه باندې زه به راځم، دغه موضوع ته راځم، په دې باندې به تفصیلی خبرې وکړو. خو ساسو هغه نظر چې تاسو د دنیا د خلکو سره وکتله، د کارپوهانو سره، متخصصین سره چې وکتله، دوی انټرنیټ ته څومره فکر کوي چې باید توجه ورکول سي؟ د دوی نظر څه و چې ملکونه یا هیوادونه یا داسې ادارې یا داسې شخصیتونه یا داسې ټولنې لکه ساسو هغه چې ده، چې انټرنیټ ته څومره وخت ورکي و څومره ورته ارزښت ورکي؟
انټرنیټ خو نوزده صد یو توافق د نظر موجود دی په نړیواله کچه چې دا د انسان د ژوند د یو دپاره د یو عمده وسیلې باندې بدل شوی، نه یوازې د یو رسنیز توکي په توګه، بلکې یا مثلا د یو رسنیزې پدیدې په توګه، بلکې د ژوند په هره برخه کې، که هغه تعلیم دی، که اقتصاد دی، که زراعت کدی کې یو عمده نقش لري.
بله،
او حتی په ځینو ځایونو کې دا ویل کېږي چې انټرنیټ ته لاسرسی د انسان د اساسي حقوقو یا د بشر د حقوقو یوه برخه ده چې باید حکومتونه او دوایر او خلک دا یقیني کړي چې وګړي چې د دنیا په بېلابېلو برخو کې اوسېږي، بالخصوص مخبر ودی شاته پاتې ودونه، د انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کی. په مطبوعاتي برخه کې تاسو معلومه ده چې نن په افغانستان کې فیسبوک، ټویټر او د نورې ټولنیزې رسنۍ چې خواله رسنۍ هم ورته ویل کېږي، ډېر زیات مینهوال پیدا کړي، کاروونکي پیدا کړي، حتی د خبرونو د اپډیټس او د معلوماتو لپاره هغوی شاید تلویزیون او رادیو دوی ته ډېره مراجعه ونه کړي، هغه خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري، بلکې د دوی د تعقیب لپاره د انټرنیټ نه استفاده کوي.
بله، یعنی
هغه یوټیوب چینل دی، که مثلا د خبرونو ویبسایټونه دي، او داسې د خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو دی یو بهترین پلاتفارم ورکړی خلکو ته چې وی وکړی شي چې دا معلومات او خبرونه چې دا وی د لپاره جالب دي نو ملګرو او د خپل نتورک سره شریکي چې دې کمی یو بدلون رامنځته کړی یو انقلاب د معلوماتو او رسنیو په برخه کې را پیدا شوی.
بله، یعنی انصاري صاحب ساسته خبر څخه داس معلومیږي چې ټول په دې اطمینانی دی یا به دی متیقین دی چې اوسنی دور چې دی د انټرنیټ دور دی د ټکنالوژي دور دی او دغه چې تاسو ول مثلا د خبرونو په برخه کې په نور برخه کې د انټرنیټ استعمال ورس تر بلې ډیریږي او ټوله توجه هم تقریبا انټرنیټ ته ده، کاغه چیرې ته د اقتصاد په برخه کې که د بازار د پیدا کول په برخه کې که مثلا دغه سی د تجارت په برخه کې که دغه سی مثلا د زراعت په برخه کې یا د تعلیم په برخه کې یا د صحت په برخه کې. نو دا خو وسو په خپل فورم کې تاسو ولې چې دا د کاله یو ځلې دا فورم جوړیږي د کوم ملکونو خلکو پکښې برخه اخیستې وه او آیا دوی د دې لپاره راټول سوي وه چې خپل تجارب سره شریک کړي که چیرې داسې په ګډه ځینې موافقې وکړي ځینې په بعضې مسایلو باندې کار وکړي او هغه بیا ټول عملي کړي؟
جیف یا انټرنیټ ګورنن فورم په لومړی ځل په 2016 کال کې په تونس کې چې هغه د ریسنس یا ورلد سمیت آن انفورمیشن سوسایټي چې هغه د ملګرو ملتونو او آی د خوانه د مخابراتو نړیوالې ټولنې د خوانه یو مشترک غونډه راپلل شوې وه د حکومتونو خصوصي سکتور نړیوالو د وایرو او د سید مدني ټولنې د ادارو د دې یو غټه غونډه وه. هغې ځای کې یو فیصله دا وشوه چې باید هر کال ملګري ملتونه د انټرنیټ هغه عمده سټیکهولډران یا خلک چې دخیل دي په د انټرنیټ په مسایلو کې که کاروونکي دي او که جوړوونکي دي او د ټکنالوژي ایجادوونکي تخنیکي او غیر تخنیکي خلک دا سره راټول کړي او د دې سره مشوره وکړي چې څنګه کولی شو چې د انټرنیټ د خلکو لپاره او د دوایرو لپاره په یو مسؤول او بهتر ځای باندې بدل کړو. ستونزې او مشکلات هم شته او انټرنیټ په عین وخت کې څنګه اسانتیاوي د پیری د رسې ځینې ستونزې سره هم خلک د حکومتونو او دوایر سره مخ شوي. نو دا په دوامدار شکل ټکنالوژیانې وده کوي، ورسره انټرنیټ هم پراخېږي غځېږي او د هغې سره د وخت په تېرېدو سره څومره چې اسانتیاوې زیاتېږي دغسې مختلفې ستونزې او مشکلات ایجادېږي. هغه کله کېږي چې د حکومتونو ترمنځ وي، کله د افرادو حکومتونو ترمنځ وي، کله د افرادو ترمنځ وي، یا د تجارتونو ترمنځ ځینې شخړې او داشیان هم ایجادېږي. نو د دې مسایلو د رسېدګۍ لپاره او رسېدنې لپاره دا لازم وه چې په دوامدار شکل باندې خلک په تاسونو مباحثو کې او په یو ډیالوګ کې سره دخیل شي او راګډ شي تر څو دوی مشترکه وکړی شي چې په داسې ستراتیژیانو پالیسیانو او پروګرامونو باندې خبرې وکړي چې هغه انټرنیټ په یو مسؤول پلاتفورم باندې بدل کړي او په عین وخت کې د هغې د ودې پراختیا او د پایدارۍ لپاره ځینې ستراتیژیانو پروګرامونه پالیسیانې دې باندې سره کار وکړي. نو هماغه و چې په 2009 کې اول حیدرآباد کې انټرنیټ ګورننس فورم جوړ شو او هر کال د یو بل ملک کې یو بل هیواد کې دا یو لسمه غونډه وه چې په مکسیکو کې دایره شوه. د افغانستان یو ډیلیګیشن تللی و، د تقریبا واته کسان په کې وو چې په هغې کې د حکومت او خصوصي سکتور او مدني ټولنې فعالانو
پکې
او ډېر فعالانه غونډه په سدني آی جی اف کې واخیسته. عمده موضوعات چې هغه په دې هم سره نورې خبرې مو وکړو همدا وه چې څنګه د خلکو لاسرسی نور هم زیات شي انټرنیټ ته. د 2 میلیارد خلکو نه زیات لا اوس هم د انټرنیټ سره وصل نه دي او د حق لري چې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي ترڅو د انټرنیټ د لارې د یو کړشي چې بهتر تعلیم صحت او نورو اقتصادي ګټنه برخورداره شي مستفید شي د انټرنیټ.
بله بله انساری صاحب، یعنی تاسو وایست چې تر اوسه پورې هم د لاسرسی موضوع چې ده هغه تر ټولو مهمه موضوع ده، ولې 2 میلیارد خلک چې دي هغه اوس هم انټرنیټ لاسرسی نه لري، او دا خلک به زیاتره په هغه ملکونو کې چې بې وزله دي یا غریب ملکونه دي چې په هغه کې افغانستان به هم راځي، د افغانستان ډیر خلک به هم انټرنیټ ته هغه رقم چې په نورو هیوادونو کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې خلک لاسرسی لري په افغانستان کې نه لري. په دې باندې به پوره خبرې وکړو. یو اوریدونکي لرو، وګورو چې پلان کې څوک دی او دوی څه پوښتنه لري. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو وکړئ.
جی قدرمن وتا او پروډوسر صاحب او ګران میلمه او د اشنا ریډیو ټول انکاران ته په خوږه مینه سلامونه دالیکوم. زلف سین شار څخه عزیز رحمان عزیز تاسو سره پر لیکه باندې
مهرباني وکړئ عزیز صاحب.
جی قدرمن، نت خو نو نن سبا د ټیکنالوژي وخت ډیر مطلب ضرورت وی نه؟
بله بله بالکل ضرورت دی،
ضرورت یو چونکه مطلب سره لکه استاد چې کوم خبر وکړ افغانستان په ولا سره مطلب زینو داسې علاقې ست چل کړه مطلب نت ورک چې دی هغه کار نه کوي.
بله،
او دا چې دی دا مطلب د اوس د وخت لپاره یو ډیر لوی مطلب ډیر لوی کردار ادا کوي، او ډیر چې پر مطلب نت خدا دی چې مطلب څه ترنګ کوي هغه سړي چې کوم ابور وي او کوم دغه چې وي هغه سړي مطلب هغه फायदा رسول لپاره زیات وي.
بله بالکل دغه سړي د دې لپاره چې د افغانستان په ځینو سیمو کې انټرنیټ فعال سي، خلکو ته ورسیږي او خلک ورنه ګټه واخلي. نو پښتنه به وکړو د عزیز صاحب پښتنه و انصاری صاحب زبدرونه وروډونکو ته اول وایم چې دوی د آشنا رادیو نه د شاتیخ خبرونه اوري. د نن شپې د شاتیخ په خبرونه کې په نړیواله کچه او په افغانستان کې د انټرنیټ په پراختیا باندې بحث کوو. په خبرونه کې میلمه را سره د افغانستان د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژي د ملي ټولنې یعنی کټا مشر عمر منصور انصاری صاحب دی. انصاری صاحب یو بل وروډونکو پام واخلو، بیا به د عزیز صاحب مرتبه وروډونکو پښتنه ته به دواړه یو ځای ځواب ورکړي. مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ، پښتنه مو وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مننه، تشکر چې ټلیفون وکړې. ځان معرفي کړئ، پښتنه مو وکړئ.
هغه هغه خبرې کوم.
بله مهرباني وکړئ.
ولنه زه څه زما پښتنه ده دې کیر پروګرام کې د دوري سره ده نه مې وینې لپاره دې دا چې کوم اپلیکیشن یې د سره په افغانستان کې نشته دی چې هغه کنه بنا نه وکړول شي په استوانه.
بله
مسیج یا فیسبوک وکړي یا د خپل لیست معلومات راکړي د اپلیکیشن یې دا وکړي.
ښه، ډېر مننه کوو چې تاسو ټلیفون کړی دی خبرونه ته. انصاری صاحب زموږ اول دغه وبرور پښتنه کې چیرې جواب کوي، او بیا به اول پښتنه چې د لاسرسی په اړه باندې په افغانستان کې و هغه به هم جواب کړي. مهرباني وکړئ انصاری صاحب.
د دویمه پښتنه باندې زه
پوه نه شوم، دوی ویل چې آیا په افغانستان کې داسې اپلیکیشنونه شته چې هغه د معلولینو سره خلک چې خاصه توجه غواړي یا خاص ضرورتونه لري دا غو سره مرسته وکړي چې هغه هم مثلا د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، فیسبوک استعمال کړي؟ آیا د مثلا نابینایان لپاره داسې اپلیکیشن شته یا داسې پروګرامونه شته چې هغه دی د انټرنیټ نه ګټه واخیستل سي؟ آیا د افغانستان حکومت داسې ساس ټولنې چې دي د معلولینو لپاره داسې کوم پروګرامونه په نظر کې نیولې دي؟
دا یو ډیر مهمه پښتنه ده نو زه او د سکل د جیف یو د موضوع د اکسس او ډایورسټی مثلا یا انټرنیټ د هر چا لاسرسی به د دې نه چې دا دی د بیک گراوند او شالي د په نظر کې پس منظر په نظر کې نیسي په اړه کې مختلف اقوام او د مختلفو ژبو د خوندانو او د رسي هغه خلک چې مایوبین دي د دې د لاساسي موضوع دا یو اونده ټاپک او په آی جی اف کې متاسفانه په افغانستان کې د دې ادمنه شوې په دې برخه کې چې هغه د مثلا نورندو ته یا کانو ته یا نورو د انټرنیټ او ټکنالوژي لاساسي اسانه کې بل خصوص په زمونږ په ځای ژبه کې پښتو دری او نورو ژبو کې دا کارونه ډېر لږ شوي دي. د مخابرات وزارت آی ټي یو سره په یو موضوع باندې یو وخت کې سره بحث کوو، خو تر اوسه پورې په نظر او د معلوماتو په اساس هغه پروژه نه ده پیل شوې، خو دا یو ډېر اساسي موضوع ده. دې باید کار وشي چې په نورو دنیا کې مختلف اپلیکیشنونه لري چې هغه د معلوماتو سره کومک کوي چې لیک لوست د ټکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړي. همداسې نورو پوهنو علومو او د زده کړې هغه کوم منابع چې دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي، خو موږ ضرورت لرو چې د افغانستان لپاره لوکلایز یا په ځایي ژبو او ژبنو د فرهنګ سره سم
مطابق
او پروګرامونه ایجاد کړو چې هغه وکړي چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، او دغه سی لمړی پښتنه ډیر زینو داسې په افغانستان کې چې اوس هم الته لاسرسي یا مثلا خلک پیسې نه لري یا مثلا الته د انټرنیټ یا نتورک کوم شبکه چې د غنسته یا داسې ځینې نور مشکلاتې، آیا فکر کوئ چې دولت باید په دغه اړه باندې ولې دوی خود مخه یو صندوق جوړ کړي وو د مخابراتو د پراختیا په اړه باندې یو وچی صندوق جوړ کړي وو، آیا فکر کوئ چې دا د دولت وظیفه جوړیږي چې د کمپنیانو چې انټرنیټ ورکوي دوی دې ته مجبور کړي چې په هغه سیمو کې چې دونه ګټه نه وي یا مثلا کمپنیان ته دونه ګټه نه وي یا مثلا هلته مشکلاتي جغرافیایي مشکلاتي هغه ته هم انټرنیټ ورسیږي؟
او د انټرنیټ د کیفیت مسله او د سرعت د خپل کې د ستونزې شته او دا یو
سرعت
مسله. همدغه مسله چې د قیمت او د پیسې مسله د کیفیت اوس تاسو په نورو دنیا کې هغه اوسط د انټرنیټ قیمت یو ام بی پی اس د 200 ډالر پورې ده. په افغانستان کې د 300 ډالر پورې ده. جاپان کې د یو ام بی پی اس د انټرنیټ بندوټ قیمت د 1000 ډالر نه کم نه، چې تقریبا د 200 افغانۍ نه کم راځي. په افغانستان هلته یو عادي وګړی کولی شي چې یو ام بی پی اس څو لس ام بی پی اس انټرنیټ واخلي او د هغې نه استفاده وکړي د ژوند په هره برخه کې، تعلیم، روابط، دغسې کتابتونونو ته لاسرسی پیدا کړي، صحت لپاره دا نه داسې تجارت او د نورو برخو کې. خو په افغانستان کې ادارې له نشي کولی چې لس ام بی پی اس انټرنیټ دا واخلي، ځکه لس ام بی پی اس انټرنیټ ته تقریبا د 1000 ډالر پورې قیمت له بل میاشتنۍ فیس ده، او د هغې سره د انسټالیشن او د نور کوم لګښتونه چې لري که مثلا فایبر کور ته راوړي دا دې یوازې د لګولو په ستا د کوره پورې د کیبل چې دي راوړي هغه 3000 نه تر 10000 ډالر پورې دوی پورې ده چې څومره لرې ته د هغه نومي کیبل نه لکه کور ته ځي او نل راتېره افغانستان کې برعکس ده. نو کوم د دې ادارې په پیدا شي یا شخص په پیدا شي چې هغه صرف د کمنټاري او د کیبل او دیو لپاره 200 ډالر یا د 3000 نه تر 200 ډالر پورې دا مختص کړي. موږ په افغانستان کې زموږ خلک نور اساسي ضرورتونه لري چې هغه لامل کېږي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې انټرنیټ د خلکو لپاره افوردبل شي، یعنی د هغوی د توان او وسې مطابق قیمتونه وضع کړي چې څو خلک وکړی شي چې انټرنیټ واخلي. که چېرته دا ونه کړي نو خلک بیا نو انټرنیټ نه اخلي، ځکه د هغوی لپاره افوردبل نه ده، د هغوی وس نه رسېږي.
او چې انټرنیټ ونه لري خو نو
بله، دومه مسله چې دا هغه د کوالټي او د کیفیت مسله ده.
بله
کیفیت ډېر لوی پدې.
بله مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ.
یعنی زموږ د جاپان انټرنیټ او د افغانستان انټرنیټ ډېر فرق دی، حتی د پاکستان انټرنیټ او د افغانستان فرق دی. خلکو به ویل چې نیمې 3G دی خو هغه 2G هم نه دی، که نه اوس که سمارټ یو وخت کې سویسته تلم دي نو ته یو غونډه کړه هلته ماته یو بنګلادیشي ملګري ویلې چې او مونږ نه وای افغانستان کې 3G لانس کړی، هغه ویلې چې تاسو زمونږ نه یو قدم مخکې یاستئ، که مونږ په بنګلادیش کې 3G لرلی مونږ نه څومره انوویشن ابتکارات کوم کړي وای، که نه د زراعت او د صحت او دې لپاره چې هرکو 2G کې نه کېده. زمونه 3G چې دا هغه مونږ ته هغه اساسي دا چې هغه براوزر نه کنه یو پانی ته کلی دا ستونزې مونږ چې وته زمونه ضرورت نشي نه فکر.
بله
نو دا یو اساسي مسله ده. درېمه مسله چې دا زمونه د ځایي محتویات ده، اوس انټرنیټ یو ویب سایټ چې دا هغه داسې دی لکه یو ګیلاس، او ګیلاس کې اوبه چې دي هغه د هغې محتویات دي. ګیلاس د اوبو لپاره جوړ شوی، که اوبه نه وي نو بیا ګیلاس بېکاره دی. اوس مونږ ویبسایټونه خو سلګونه میلیونه باندې دي، خو په هغې کې ټول محتویات چې دي اکثره محتویات چې دي هغه په انګریزي او نورو ژبو باندې دي. په پښتو دري کې دومره شیان نشته چې هغې نه خلک دلته مستفید شي، که تعلیمي محتویات دي که نور مسایل دي. د ټول په نورو ژبو کې دی او د افغانستان 10 میلیونه نفوس دی، په دې کې اکثریت یې په انګریزي باندې نه پوهېږي. نو مونږ باید په خپلې ځایي ژبو باندې
بله
محتویات تهیه کړي، که څو خلک یې ګټه وګوري چې یو سړی $100 مو ورکوي د انټرنیټ لپاره د میاشتې، هغه باید وګوري چې زما ماشومان نه دی نه څومره استفاده کوي، زه ترې څومره ګټه پورته کوم، نو هغه ویلیو او ارزښت به دوی وګوري، نو هغې وخت کې به ووایي چې زه دا یې ارزښت لري د $100 زه به ترې ورکړم څوک چې نو دا مسله بله مسله ده. درېیمه مسله څلورمه مسله چې د عزیز صاحب یاده کړه، هغه لرې پرتې سیمې دي چې هلته شبکه نشته. دا بالکل د حکومت وظیفه ده چې خلکو ته اکسس ورکړي، لاسرس
ورکړي.
کمپنیانو ستاسو خبره چې هلته طبي تدیره ګټه نه وي او یا مثلا ډېر قیمت ورته تمامېږي چې هلته شبکې نه کړي، حکومت باید دوی ته سبسیډي ورکړي، یعنی یا مثلا فنډ ورکړي د کمپنیانو ته چې دوی ورشي هلته خپل هغه شبکې فعالې کړي تر یو څه وخته پورې چې دوی وکړی شي چې هغې ځاینه مثلا د اوامد را پیدا کړي. او ستاسو چې ورته اشاره وکړه ټي ډي اف یا ټلیکام ډیولپمنټ فنډ، هغه صندوق چې په هغې کې مخابراتي شرکتونه یو برخه د خپلو عوایدو اچوي، هغه تقریبا یو $500 میلیون ته رسېدلی. او د دې مینجمنټ چې دی یا مدیریت دی مخابرات وزارت او اطفا بالخصوص، چې هغه مقرراتي بورد دی د مخابراتي سکتور، دا د دوی په لاس کې دی. او څلور درې عمده ساحې چې هغې کې تعلیم او زراعت دا سره تشخیص کړي چې په دې برخه کې د دې دغه بودیجه کاری یا د فنډس کاری خو اوس پورې په لرو پرتو سیمو ته د کنیکټیویټي او د اتصال لپاره هیڅ خاص پروژې نه دي اجرا شوي. یو وخت کې یو څه کارونه شوي وو خو د هغې نتیجه بیا ښه نه وه.
بله
دا چې دغه خاص هم دی لپاره ډول نه او هغه کې مخه شرکتونه ټول خصوصي شرکتونه د خپل وایډي او برخه په دې صندوق کې اچي.
بله مننه کوم. بله بله مننه کوم. البته درنو وروډم ته باید وایم چې انصاری صاحب څلور مختلفو ټکو ته اشاره وکړه، چې اول لاسرسي وو، د کیفیت موضوع وو، او دریم فکر کوم انصاری صاحب چی دریم دغه بله د چیش خبره و دریم د قیمت موضوع وو، او څلرم هم هغه سیمو ته چې هلته انټرنیټ نسته هغه سیمو ته لاسرسی وو چې د صندوق خبره هم پکښې راغله. اوریدونکي لرو وبګورو چې دا ځلې چا ټلیفون کړی دی او څه پوښتنه کوي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني دغه راډیو دې مړه کړه.
دغه عادل رحمان یوسفزی خبره کوم له پاکستان څخه.
یوسفزی صاحب مهرباني وکړئ.
عادل صاحب د ازمر شمنزو په ولسوالۍ کې د زابل ولایت شمنزو ولسوالۍ ګر سره یو سلام تم باد نور تندې ګر سره ستنه ټلیفون لا کار نه کی کني نه کو یا دغه خو به څه ګر سره کار نه کی.
بله بله یوسفزی صاحب تاسو پوښتنه مو واوریدله. انصاری صاحب فکر کوي چې روان نامنۍ چې دی په افغانستان کې دا هم خپل تاثیر درلودلی دی، او لکه څنګه چې دا ورور یوسفزی صاحب ویل چې د زابل ولایت په ولسوالیو کې مثلا یا ته په ځینو ولایتونو کې په مرکزونو کې لا ته ټلیفون کار نه کوي، نو د انټرنیټ خبره خو لا لیرې ده، دغه د نامنوي په حساب باندې څه په کار دي چې وسی ترڅو چې خلک خدماتو ته لاسرسی ولري؟ که جنګونه دي، که هلته مشکلات شته، خو دا خدمات خو باید دي. مهرباني وکړئ.
یو ستونزه چې په ابتدا کې وه انرژۍ سره دا وه چې د فایبر اپټیک یا نوري فایبر کوم کیبل چې هغه په داسې سیمو باندې تېر شو چې هلته د امنیت ټینګول لږه سخته خبره وه.
بله
ابتدا کې لکه څنګه چې د برېښنا کوم موزي دي هغه په داسې سیمو باندې را تېر شوي وو چې هغه د بادم نه چانسې زیاتو. خو ابتدا کې امنیت څومره غټه ستونزه نه وه، امنیتي حالات ښه وو، نو په هغه وخت کې داسې فکر شوی وو چې زه دا به تر اخره. خو وروسته ستونزه دا پیدا شوه چې اکثره کلي ولسوالۍ دا بادام شوې، او په هغې ځای کې د انجینرانو لپاره ډېره سخته شوه چې هغوی لاړ شي، که چېرته مثلا کیبل قطع کېږي یا تخنیکي عوارض پیدا کېږي، دوی لپاره سخته وه چې هغه بېرته سره هغې حفظ المراقبات وکړي یا مینټیننس یې وکړي. وروسته د کابل جلال آباد مثلا په ابتدا کې د بابل لار چې ده د لکبان په دې خوا باندې د انټرنیټ کیبل غځېدلی، خو دا وروسته بیا د مای پر د لارې سره وغځول دی، که تجربه ښه نه وه او دوی پوه شو چې تاسیم یې نام نه دي او ستونزمن کار دی. نو امنیت خو طبیعي خبره ده چې هغه لکه څنګه چې په نورو برخو باندې تاثیرات لري، په اقتصاد باندې دغسې د لاسرسي په مسله باندې هم یو کافي اغېز لري. او د دې تر څنګ د افغانستان اکثره سیمې غرنۍ دي، هلته مثلا کیبل تېرول، هلته انټرنیټ راوستل، دا یوه غټه ستونزه شته. خو د هغې لپاره بیا مختلف نور داسې حلونه شته، مثلا د مایکروویو چې هغه وایرلس لوی هلته کیبل نه پکارېږي، کیفیت یې دومره لوړ نه وي لکه د نوري کیبل، خو دا ده چې هغه ستونزه حلېږي تر یو حده پورې. بله مثلا کابل کې هر چا انټرنیټ د کیبل د لارې ډي اس ال شته، مثلا د ټلیفون پخواني لاینونه کې دي چې په دې کې هغه شته، مثلا انټرنیټ او چا د مایکروویو او دونه استفاده کوي، مختلفې ټکنالوژیانې دي، د لږو خلکو مثلا فایبر کور ته راوستل یا دفتر ته راوستل. نو دا مختلفې هغه لارې دي چې دېنه استفاده کېدای شي چې اغه کنیکټیویټي د اتصال موضوع حل شي. خو په عمومي توګه امنیت ساتي څنګه د افغانستان د انټرنیټ او د ټکنالوژي د واده لپاره لکه څنګه چې په نورو سکتورونو کې د واده پرمختګ
بله مننه کوم انصاري صاحب درنورینو کته باید وایم چې تاسو د شناټیخ خبرونه اورئ د نش په شناټیخ خبرونه کې په نړیواله کچه په افغانستان کې د انټرنیټ په پراختیا بحث کوو او د پروګرام میلمه می د افغانستان د معلوماتي او ټکنالوژي د ملي ټولنې یا نکټا مشر عمر منصور انصاري صاحب دی. تاسو کولی شئ چې همدا اوس موږ ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه چې لرئ هغه مطرح کړئ. مهرباني پوښتنه مو څه ده؟ اول ځان معرفي کړئ بیا پوښتنه وکړئ. بله مهرباني. مهرباني وکي زما آواز اوري؟ زه فکر کوم د دوی په لاین کې څه مشکل څه بل اوریدونکو هم لرو د دوی نظر به واورو. تاسو مهرباني وکي پوښتنه وکي. وعلیکم السلام.
تا اوریدونکو او مېلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مهرباني وکي.
زه حکی ارزاب دي خبره کوم.
اخی از ابو لیسب مهربانی پښتنه لری نظر لری
یو پښتنه د یو نظر ده پښتنه خو دغه د چې دغه امریکایان وایي چې روسانو زموږ دغه انټرنیټ چې خلایو کړی ځکه کړی دا څنګه رغلا کیږي او بل پښتنه منو دا ده چې دا په کوم موبایل څخه خلاصيږي چې څونه موبایل چې سره کوي ځنه انټرنیټ او یا دغه خلاصيږي فیسبوک دا په کوم موبایل کې دا دغه د کوم موبایل غواړي او کوم له کوم موبایل پیدا کې چمتي کګه په هر یو کې خلاصيږي په دا د ست مسره خلاص کی.
بله مننه کوم حق ارزبلې صاحب چې ټلیفون مو کړی وو اساس پښتنه مو وښله. بل اوریدونکو هم لرو و وګورو چې څوک دی دا ځلې او د دوی پښتنه به هم واخلو بیا په دواړو پښتنه ته انصاري صاحب ځواب ورکړي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
هلو.
بله مهرباني وکي از ما وازه وري و سا جاغ رازي. مهرباني وکي پښتن لري نظر لري. زه فکر کوم د دوی په ټلیفون کې څه مشکل څه خو انصاري صاحب لازم جو وريدم کې د امنیت په باره کې د انټرنیټ د امنیت او د خوندیتوب په باره خبره وکړه. دا خو به هم لو موضوع و او په دې باندې به هم خبرې سوي ولی اوس خو نړیوال تقریبا د خبرونو کې د هاکینګ یا د کمپیوټري غلاو خبره ډیره کیږي. په فورم کې په دې باندې هم خبرې وسوله؟
نوزه سه بالکل دا اول کې نو ویلې چې انټرنیټ کته هم سانتیاګو یې تر څو ستونزې هم چې دی په ځینې موارد کې دا یو نه یو هم د معلوماتو د خوندیتوب او د انټرنیټ کې مسله ده د خلکو د خوندیتوب مسله وه. په دې کې دا د ډېر وخت نه شته مختلف ویب سایټونه آنلاین سیستمونه اپلیکیشنونه دا وخت نه وخت هک شوي دي ځینې یا مات شوي لکه څوک چې یو قلف مات کړي دی خونې ورننه وځي او دا ځینې هغه مهم اسناد او اسفار او د واسن دا ترلاسه کړي راپتې کې دا چې انټرنیټي غله هم شته چې هغوی ننوځي مختلفو مالي کوم سیستمونه مثلا بانکونه اوس آنلاین ترانزیکشنز کې ډیټا کله نه کله دی لاسرسی پیدا کی او دا د ځینې پیسې لا کی او ترانسفرونه کی دا چې د حکومتونو مهم اسرار او مثلا تماسونه او کمیونیکیشنز دا د انټرنیټ په لارې کیږي ډیټا لاسرسی پیدا شوی او ښه مثال یې د ویکیلیکس دی چې کافي د امریکایي حکومت مهم اسنادونه او لاسوندونه دی ته د ویکی لیکس چا چې دا هک کړي وو او ته لاسه شوی دا ټول هغه د خلکو سره شریک دی.
بله
دا د سی ډیر هم شوې دي چې مثلا راپور شوی نه دی نه د خلکو سره نه دي شریک شوی. بانکونه بل خصوص خپل دا معلومات چې ته دي حاکم شي د مطبوعاتو سره نه شریک شوی.
بله انصاری صاحب، دا خو په نړیواله سدسو په افغانستان کې به د معلوماتو خوندیتوب تر اوسه پورې دومره لو موضوع نه وي، ولې دومره معلومات په آنلاین نه وي یا په انټرنیټ باندې، یا مثلا هغه معلومات چې امنیت غواړي یا باید امنیت وساتل سي یا باید خوندي وساتل سي، هغه به تر اوسه پورې آنلاین نه وي که څنګه؟
نه، افغانستان کې معلومات اوس آنلاین شوي دي. مثلا د افغانستان د ملي ډیټا سنټر چې د ډیټا او معلوماتو مرکز،
بله،
په مخابراتو وزارت کې دی چې د حکومت ټول وچاتونه په دې ځای کې سره خوندي دي. او د دې نو وروسته مثلا که چېرته د ای تذکره راځي، که نه د الکترونیک تذکره جوړېږي، په هغې کې د افغانستان د هر وګړي معلومات به شریک شي چې دا سړی څوک دی، د کوم ځای دی، د دې مثلا بایومیټریک معلومات، د ګوتې نښه، د سترګو او دغسې عکسونه، دا ټول معلومات به هلته شریک شي، خپل خپلوان څوک دي. نو دا یو عمده موضوع ده د افغانستان لپاره هم.
بله، او دا مخابراتي شرکتونه څنګه دي انصاری صاحب؟ مخابراتي شرکتونه څنګه دي؟ بله، او
مثلا ناپور نه ورکړي نو موږ په دې برخه کې د دې خلک پورې چې هغوی د افغانستان او سیستمونه سره خوندي وساتي، او مختلف لیرونه د سکیورټي یا مختلف طبقو کې هغه امنیتي کمربندونه سره واچوي، تر څو هکران ونه کړی شي چې هغې ته په اسانۍ یا لاسرسی ورته پیدا کړي، یا مثلا په ډېره اسانۍ لاسرسی پیدا کړي.
بله انصاری صاحب، په خپله مخابراتي شرکتونه څنګه دي؟ دوی څنګه، آیا خلک اطمینانی دي چې مخابراتي شرکتونه دوی معلومات خوندي ساتي؟ ولې دغه د ټلیفون معلومات خو هم په دین ځایو کې هکسي و یا غلاسي و؟ آیا دولت داسې کوم خاص موافقه ورسره یا داسې کوم مایده ورسره تړون ورسره لري دغه شرکتو سره چې هغوی مکلفه کی چې د معلوماتو د خوندي ساتلو لپاره ځینې خاص اقدامات وکړي؟
مونږ یو سایبر سکیورټي لا یو شیل اروپا افغانستان کې یو ستراتیژي باندې کار شوی، او د شرکتونو سره خپلې خبره ده چې حکومتونه کله قرارداد کوي او اتفاق د همدې لپاره جوړه شوې ده، د مخابراتي سکتور د مخابراتي کمبود چې ده، د هغې هدف هم دا ده چې نه یوازې ریګولیټ کړي انټرنیټ، د انټرنیټ او مخابراتو د سکتور تنظیم کړي، بلکې په عین وخت کې داسې قوانینو باندې کار وکړي چې هغه د اطمینان حاصل کړي چې خلکو د عوامو هغه کوم معلومات چې دي د خوندي سره پاتې کړي. خو یو ستونزه عمده دا ده په افغانستان کې چې خلک د معلوماتو په د خوندي پاتې کېدو یا خوندي کېدو په اهمیت باندې سره نه پوهېږي، خو په نوره نړۍ کې بیا دا شی یو ډېره عمده مسله ده، هلته د پرایوسي یا د محرمیت مسله،
بله،
یا خصوصي حریم مسله ده ډېره زیاته عمده ده. زموږ لپاره خپل کور یو خصوصي حریم ده، هلته به یو چاته اجازه ورنه کړو، خو زموږ معلومات کمیونیکیشنز او څه ده چې دي هغه آنلاین په دې برخه کې مدني ټولنې یا عوامو هېڅ درد نه دی پورته کړی، او دا پوښتنه نه ده کړې چې ښه ده زموږ سره مکالمې کړي.
یعنی بله، مننه کوم انصاری صاحب، وخت مو ډېر کم دی. انصاری صاحب، وخت مو ډیر کم دی. حقیقت زابولی بل پښتنه هم کړې و چې د انټرنیټ لپاره کومه وسیله باید څوک ولري، یعنی که ټلیفون عادي ټلیفون څوک ولري انټرنیټ ته لاسرسی درلودای سي، او که چیرې سمارټ فون یا پیسې لا ځیرک ټلیفون ته ضرورت سته، آیا په افغانستان کې دغه وسیلې سته یا ارزانه دي چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی به وربندې پیدا کړي؟
وسیلې شته، خو مثلا په د سامسنګ عادي ټلیفونونو باندې، ځینو نوکیا عادي ټلیفونونو باندې کېدای شي ډېر محدود لاسرسی انټرنیټ ته پیدا کړي، خو هوشمند او یا ځیرک وسیله چې ده یا سمارټ فون چې ورته وي، هغه دې لپاره مهمه ده چې مختلف اپلیکیشنونه سره کولی شي ډاونلوډ کړي او د هغې نه استفاده وکړي. نو انټرنیټ یوازې هغه براوزنګ نه دی، ډیر اپلیکیشنونه لري، مثلا واتس اپ ته او سی د کمیونیکیشن یا وایبر او د نور اسکایپ او دا شیان د خلک په ډاونلوډ کې او د تعلیم لپاره مثلا یوډیما یو ډیر ښه پلیټ فارم دی چې هغه کې ته ډاونلوډ کې د اپلیکیشن دا دی ډیر زیات استفاده کولای شي. یو کورس مثلا
یعنی